द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
د وی او ای دی وا خبری خبرونه دا چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه وګورئ نن د نهه سیشن به ورځ کال 2022 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوم چې زم نو شه روان کلندر په دې یو ساده خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول غوښته تر ټولو اهم خبرونه سرټکو ته د افغان طالبانو خارجه وزارت ویلي په چمن سپین بولدک کې شوی پیخا دا افسوس وړ ده باید مخه یې ونیول شي او پاکستان ته هم ویلي د داسې پیښو مخنیوي لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي چین او امریکا دواړو په کابل کې په یو هوټل پرونی برید په کلکو ټکو کې غندلې دي چې پکې د طالبانو له خولې درې تنه وژل شوي او د 15 چینایي وګړو په ګډون پکې تر شلو پورې نور ژوبل شوي د دې برید ذمواري داعش ډلې منلې ده او د اوکراینی ولس سره د مرستو لپاره پرون د نړۍ د وو شتمنه هیوادونو جی 7 وروسته نن فرانس هم د نړۍ د حکومتونو او غټو کمپنو په یوې غونډه کې د اوکراین سره د هر رقم مالی او جنگي مرستو وعده کړي دي. دا وسرټ کې اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د افغان طالبانو خارجه وزارت ویلي په چمن سپین بولدک کې شوې پیښه دا افسوس وړ ده باید مخه یې ونیول شي او پاکستان ته هم ویل دي باید د داسې پیښو مخنیوي لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. پرون د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف قومي سمبلې ته خپل وینا کې داوه کړې وه چې د افغان طالبانو حکومت د چمن په پوله په هغه پیښه معافي غوښتې ده چې پکې پاکستان خواته په موټر ګولو وشتلو سره وو کسان مړه او تر 14 پورې نور ژوبل شوي وو. د افغانستان خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړی شوی د طالبانو د خارجه وزارت په دریس کې د پاکستان نه د سکسمه معافی خبره نه ده کړې خو دا ویلي چې د پاکستان څخه غواړي چې په آینده کې د داسې قسمه پارونکو کړنو مخه ونیسي. بیان کې ویلي شوی چې اسلامي امارت به هڅه کوي چې د داسې پیښو مخنیوي وکړي. د چمن پولیسو څخه د وی او ای ډیوا خبریال خپل رپورټ کې وایي چې نن په چمن پوله باندې امنیت لیدل شوی دی د پیدل خلکو او د گاډو تګ راتګ کېدو خو دواړو خواو ته سخته امنیتي څارنه موجود و. د چین خارجه وزارت ترجمان نن په یو بیان کې ویلي پرون د افغانستان سرخار شیرینو سیمه کې په یو هوټل هغه برید کې 15 وګړي ژوبل شوي چې داعش خراسان یې ذمواري منلې ده. چین او امریکا دواړو په کابل کې په دغه هوټل پرونی برید په کلکو ټکو کې غندلې او د امریکا د بارانو چارو وزارت په دې پیښه خواشینی څرګنده کړې ده. بیان کې ویل شوی دی چې ښکاری چې ډېرې وحشیانه حربې په کارول شوی دي. د بارانو چارو وزارت ویان نټ پرایس پرون ناوخته خبري غونډې ته وویل امریکا په بیګنا ملکی وګړو تشدد په کلکو ټکو کې غندي. د چین خارجه وزارت په خپل بیان کې په وګړو غږ کړی د افغانستان حالات سم نه دي او چې څومره زر کېدی شي د دغه هیواد نه دیوځي. پرون د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ویلي وو چې په برید کې یوازې دوه د یو بهرني هیواد وګړي ژوبل شوي دي خو نن چین ویلي دي چې په دغه برید کې د دوی 15 وګړي ژوبل شوي. په کابل کې د ایمرجنسي په نوم غیر دولتي ادارې ویلي چې د دوی ایمرجنسي روغتون ته 21 ژوبل کسان وړل شوي او درې پکې مړه دي. د چین سرکاري خبري ادارې شین هوا ویلي چې د کابل په شهریانو نوي خار کې حمله د چینایانو د مهمان خاني سره نږدې شوی او دا چې په کابل کې د چین سفارت د حالاتو په غور کتنه کوي. د چین خارجه وزارت ویان په خپل بیان کې زیاته کړي د طالبانو حکومت یې په وګړو د شوی برید د اندېښنو نه خبر کړی دي او ترې په سخته غوښتنه کړې ده چې ککړ ملزمان دي انصاف ته راولي او د دوی د وګړو حفاظت لپاره دي نور سخت ګامونه پورته کړي. او د اوکرایني ولس سره د مرستو لپاره پرون د نړۍ د وو شتمنه هیوادونو جی 7 وروسته نن فرانس هم د نړۍ د حکومتونو او غټو کمپنو په یوې غونډه کې د اوکراین سره د هر رقم مالی او جنگي مرستو وعده کړي دي. پرون د جی 7 غونډې وروسته وایټ هاوس په یو بیان کې په اوکراین کې د روس حمله وحشیانه او غیر انساني بللې دي. او د دې په سختو ټکو کې هم غندنه کړې ده چې روس په اوکراین کې د بجلی، اوبو او د انساني ضرورتونو مرکزونه په هدف کوي. د فرانس په مرسته را جوړ شوی نننۍ غونډې ته د فرانس صدر ایمانوئل مکرون ویلي روس غواړي د یخنۍ په دې سخت موسم کې اوکراینیان مایوس کړي، خو نړۍ به د دوی مرستې جاری ساتي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی غونډې ته ویلي هیواد ته د بجلی د جنریټرو دومره ضرورت دی لکه چې پوځیانو ته د بکتربند ګاډو ضرورت وي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي د اتوار یکشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن د تګ راتګ په لاره شوې پیښه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوخته او د دغه ډول پیښو تکرار د افسوس وړ دی. پاکستان ویلي د افغانستان د لوري لومړی ډزې شوي، پاکستانی عام وګړي پکې وژل شوي او طالبانو په پیښه معافي غوښته ده. مګر د طالبانو لخوا چې په دې اړه څه بیان ورکړل شوي هغه کې د مافیا یادونه نشته او صرف افسوس لیدل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه همکار فواد لامې په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سپین بولدک چمن په پیښه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ویلي، خو دا چې افغانستان لوري ته څومره مرګ ژوبلې اوښتي تفصیل نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر ویلي طالبان هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وشي او د پاکستان هم غواړي چې د داسې پارونکو کړنو مخنیوي ته سنجیده توجه وکړي کوم چې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې کوي. د طالبانو خارجه وزارت په بیان کې ویلي چې د دې ډول پیښو تکرار د افسوس وړ دی، مګر په بیان کې د معافی خبره نه ده شوې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پرون د ګل یا دوشنبه په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي و چې ګنی طالبانو منل چې قصور د هغو دی او معافی غوښتې ده او بیا د نه کېدو باور ورکړی دی. خواجه آصف په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې ډزې اول د افغانستان لخوا هغه وخت شوې چې پاکستان په پوله ازغن تار جوړوه. د هغه په وینا د پاکستان لخوا په ځوابي ډزو کې پوسته پنهکه شوې او د طالبانو د جنگیالیو اتو نه تر نهو پورې کسان وژل شوې دي. د نوموړي په خبره دا پیښه په داسې کلي کې شوې چې نیمه د افغانستان او نیمه د پاکستان لوري ته پروت دی. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او ویلي وو چې په افغانستان کې عبوري حکومت دا خبره یقیني کړي چې بیا داسې پیښې تکرار نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پوز د طالبانو د سرحدي ځواک په ډزو کې د شپږو پاکستانیانو د وژلو او اولسو ژوبلېدلو ویلي او زیاته کړې وه دغه ډول پیښې د دوو وروڼو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې نه ساتي. افغان چارواکي خبر کړی شوي چې د دې ډول پیښو تکرارېدل ونه شي او د زمواورو پر ضد دې کلک ګامونه پورته کړی شي. د نومبر په میاشت کې د افغانستان سره د چمن په پوله د یو پاکستانی امنیتي عسکر د وژنې د پیښې وروسته دروازه د یوې هفتې پورې تړل شوې چې له امله یې په پوله ګڼ شمېر کې خلک د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې شوي او د سوداګرو په وینا دوی ته د کروڑونو روپو تاوان اوښتی وو. له دې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ دپاره د خیبر پښتونخوا د کرمې ضلې او پکتیا ولایت ترمنځ په پوله د ځمکې پر سر د شخړې د یوې پیښې وروسته د تجارت او تګ راتګ دپاره د خرلاچي پولې لاره هم تر لسو ورځو پورې تړل شوې پاته وه. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خبری خپرونه کې وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د زموږ د ډیوا همکار مختار خلیل.
د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف د اتوار په ورځ افغانستان سره د پاکستان د چمن په سرحدي پوله د شوی خونړی انختی په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. په دې موضوع د امریکې په وال سټریټ جرنل اخبار کې یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې د پاکستان فوج د اتوار په ورځ دغه پیښه کې د اوو عامو خلکو د وجلې کېدو او د اولسو د جوبل کېدو بیان خور کړی دی. د پاکستان د فوج په جوابي کاروایا کې د افغانستان طرف ته د افغان طالبانو یو اسکر وجلی شوی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې افغان طالبانو په دې پیښه افسوس ښکاره کړی دی. خو د افغانستان د اسلامي امارت د خارجه چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی خپل یو بیان کې د پاکستان حکومت ته هم ویلي دي چې پاکستان د په سرحدونو د پاروونې د کارونو نه ډډه وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د پاکستان فوج په پوله د ازغن تار د مرمت کار کولو، خو افغان فوج په دې ډیر بد اومنل او د پاکستان په فوج ډزې شروع کړي. وال سټریټ جرنل لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 2600 کیلومتره اوږد سرحد شار توغار پروت دی او د دواړو ملکونو ترمنځ د حد برارای کرخه په هندوستان د پیرنګي د حکومت په دور کې د ډیورن لاین په نوم راخکلې شوې ده. خو پاکستان پی د سمودی راسي د ازغن تار غزولو کار شروع کړی دی، په کم چې افغانستان ډیر خفه دی. د افغان طالبانو وینا ده چې پاکستان تیر اپریل کې د افغانستان د نن خپلو هوایي حملو کې 30 افغانان وجلی دي، خو پاکستان دینه انکاری دی. اخبار واشنگتن کې د امریکې د امن ادارې نومي تینګ ټینک د یو دانشور د اسفنیار میر د خلیلی کړی دی، پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو حکومت محکم شي، خو سرحدي معاملو کې ټي ټي پی سره د افغان طالبانو مرستې ملګرتیا د دواړو ملکونو تعلقات ډیر بې خونده کړی دي. د پاکستان او د افغانستان د فوجونو ترمنځ د چمن په پوله د شوی خونړی انختی په حق له د بی بی سی په ویب پاڼه هم یو رپورت خور شوی دی. بی بی سی لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د حد برارۍ لیکا د ډیورن لاین په نوم پیرنګیانو په کال 1903 نیوي کې راخکل دا. خو افغانستان او د پولی دواړو غاړو ته آباد پلکونو پښتانه د ډیورنډ کرخه د سرحد په توګه نه تسلیمي. بی بی سی په خپل ویب پاڼه د رایټر خبر رسانی ادارې په حواله د افغان فوجونو د خلی دا بیان هم خور کړی دی چې دوی یعنی افغان فوجونو د پاکستان په فوج هغه وخت ډزې شروع کړي کله چې دوی د پاکستان فوجونه د افغانستان دننه د یوې چوکۍ جوړولو نه منیکل خو هغوی نه منی کېدل. بی بی سی د فرانس د خبر رسانی ادارې د افغان حکومت د نامعلومه چارواکو د خلی بیان خور کړی دی چې تاوتریخوالی هغه وخت زیات شو کله چې افغان فوجونو په پوله د غزیدلي ازغن تار پرې کړ شروع کل. بی بی سی لیکي چې پاکستان د کال 2018 نه په ډیورن لاین د ازغن تار غزولو کار شروع کړی دی، خو د افغان طالبانو د موجوده حکومت په شمول د افغانستان ټولو حکومتونو هم په ډیورن لاین لیکه د ازغن تار د غزولو سخت مخالفت کړی دی.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا د ودا چین او امریکای دواړو په کابل کې په یو هوټل پرونی بریت په کلکو ټکو غندل دي چې پکې درې تنه وژل شوي او د 500 چینایي وګړو په ګډون تر 600 زیات پکې ټپیان شوي وو. د دې بریت ذمہاري داعش وستوالې ډلې منلې ده. طالبانو په پیښه کې دوه بارنیان ټپیان شوي دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د افغانستان د پایتخت کابل په شهر نو سیمه کې پرون وسلوالو پر هغه هوټل برید وکړ چې بهرنیان هم پکې اوسېدل، خو طالبان وایي په دې هوټل کې عام خلک اوسېدل. د رپورټونو لمخې د ګل یادو شنبه په ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې وسلوال د هوټل ودانۍ ته ننوتي وو او هلته ډزې پیل کړې وې چې ورسته ورسره د طالبانو امنیتي ځواکونو جګړه پیل کړه. رویټرز خبری ایجنسی د هوټل د ودانۍ ویډیو خپره کړې چې لوګي ترې پورته کیږي. د کابل ایمرجنسی روغتون وایي دوی تر ټولو 21 کسان د پیښې له ځای ورول شوي وو چې وایي په هغوی کې 3 تنه مخکې له مخکې مړه شوي وو او 13 تنه ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې پر هوټل د درو ترهګرو برید کوونکو په وژلو سره دا حمله پای ته رسېدلې ده. وایي ټول میلمانه ژغورل شوي دي. ذبیح الله مجاهد لیکلی هیڅ کوم بهرنی تبه یا وګړی نه دی وژل شوی. صرف دوه تنه بهرني میلمانه هغه مهال ټپیان شول چې له لوړ چت څخه یې ځان راوغورځاوه. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ ونبین وایي په دې برید کې 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ښاغلی وانګ ونبین د دسمبر پر 14 رسنیو ته په خبرو کې له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې هر اړخیزې پلټنې وکړي او هغه کسان په سزا ورسوي چې په دې برید کې لاس لري. د وانګ ونبین په وینا دا ترهګر برید زشت ډیر بیرحمانه دی، چین په ژوره توګه پرې خواشنی دی او موږ په کلکه د هر ډول ترهګرۍ مخالفت کوو او موږ دا پیښه په کلکه غندو. که څه هم طالبانو د کابل په پرونی برید کې د خپلو امنیتي کسانو د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي پر هغو افغان پوځي پولیسو غمجن دي چې تر پیښې وروسته وژل شوي او له ټپیانو سره یې خواخوږي کړې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت هم پر دې پیښه خواشینی ښکاره کړې او وایي ښکاري چې ډېرې وحشیانه حربې پکې کارول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون ناوخته خبرې غونډې ته وویل امریکا پر بېګناه ملکي وګړو تشدد په کلکو ټکو غندي. نیټ پرایس وایي موږ پر طالبانو غږ کوو پر هغو ژمنو د عمل وکړي چې له امریکې نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره یې کړي دي او له دغو ژمنو څخه یوه د داسې ټولنې جوړول دي چې د ترهګرۍ له دا ډول تاوتریخوالي څخه پاک وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له چارواکو په کلکه غوښتي چې په کابل کې د چینایي وګړو د امنیت ډاډ ورکړي، خو د رویټرز د رپورټ له مخې خپلو چینایانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي حالاتو له کبله له افغانستانه لاړ شي. د کابل د پرونی برید ذمواري داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې ده. د رویټرز خبري ایجنسۍ د خبر له مخې داعش د ټلګرام له لارې دعوه کړې چې په دې برید کې شاوخوا 30 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او وایي د برید هدف یې چینایي وګړي او طالبان وو. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په داسې حال کې چې روانه میاشت د افغانستان په پلازمینه کابل کې په حساسه برخو کې بیلابیل درې بریدونه ترسره شوي، څېړنکاران وایي د داعش زیاتېدونکي دغه هدفي بریدونه د اندېښنې وړ او ګاونډي هېوادونو لپاره یې هم خطر زیات کړی چې دغه فعالیتونه د طالبانو د حکومت کمزوري ښکاره کوي. په دې اړه یو څېړنیز رپورټ درته زموږ د لیوه خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
سړنکاران وای په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا زیاتېدونکو ترهګر فعالیتونو مخنیول نه یوازې د طالبانو حکومت د پاره یو لوی چیلنج جوړ شوی، بلکې دغه مخ په زیاتېدونکو خطر د افغانستان ګاونډي هیوادونو هم د اندېښنو سره مخ کړی دي. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا ښکاریږي داسې چې دغه خطر ورستر بلا نور هم په زیاتېدو دی او د دې د پاره به پکار وي د طالبانو حکومت یې د مخنیوي د پاره موثره استراتیجی خپل کړی.
داعش فعالیت او پاری کې زیاتوالی راتګ او د هغوی داسې بریدونه کول د یقیني خبره په دې کې زیاتوالی راغلی. افغانستان کې کوم زیاتوالی راغلی د هغې اثرات د سرحداتو نه بهر وچی دي او خصوصا پاکستان په هغې کې ډېر څه نشانه کېدی. نو که داسې نور فعالیتونه وشي چې ترکمنستان یا دې په پاتې چې چې پی خو بیا فعال شوې دا اوربند ختم کړي، نو دا واقعي ده چې یو ډېر لوی چې کوم ضمانت ورکړی شوې د هغې په لړ کې په افغانستان نه به غوښتنې کېږي او دغه
تیره ورځ د افغانستان پلازمینه کابل کې په یو داسې ملمستون یا هوټل برید شوی و چې یوه چینایي کاروباری زنانۍ چلوي او دغلته د چین سوداګر پاتې کیږي. د دې وړاندې د دسمبر په 2 نیټه د پاکستان په سفارت هم یو برید ترسره شوی و او هم په دغه ورځ په 2 پیخه کې د افغانستان پخوانی وزیر اعظم ګلبدین حکمتیار دفتر هم په نښه شوی و چې په دغه کې د پاکستان په سفارت د برید پړه بیا داعش منلې و. په اسلام آباد کې مېشت خبریال طاهر خان وایي د داعش دغه بریدونه ډیر خطرناک دي، ښکاریږي داسې چې اوس د دغه ډلې سره د نورو هیوادونو خلک هم شاملېږي.
بلګوره د داعش د مواد واخیسته او بیا په دسمبر 2 باندې چې په پاکستاني سفیر باندې حمله شو هم داعش د مواد واخیسته، هم په هغه 2 دسمبر باندې په حکمتیار باندې حمله شوه. نو داعش خو زموري نه واخیسته، خو لیکن چې کوم کسان حمله کوونکي و وجلی شوی وو الته د دایښ او جنډه پرته وو او بل حکمتيار خبر وځه تاجکستان وو نو دا تاجکستان وره خبره چي دا هم لکه یو خطرناک ځکه ده چې معنی دا ده چې نور ملکونو خلک شي دي هغه دایښ کې شامل دي دایښ ته ورزي نو دلته طالبانو بارکه خوبه ضرور خلک پښتنه کې تاسو وځه دایښ نشته خطر نشته نو ولې بیا دومره حمله زما خلک حقایق جدي زمکني هغه طالبانو باید درک کړي
د دایښ خراسان دلیل خو چې په افغانستان کې وروستي تر سره شوی د زیاتره بریدونو پړای هم منلې ده او په دغه بریدونو کې زیات بیا هغه دي چې په ډیرو حساسو ځایونو کې تر سره شوی دي. ماهران وای دغه بریدونه خای چې د طالبانو حکومت ته د دایښ چیلنج نور هم کوي شوی او د دې د مخنیوي لپاره د طالبانو خپل کړی ستراتیژي پاک له هم پښتني راوچتيږي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا په خبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
په بنو کې د احتجاج کوونکو او انتظامیه ترمنځ خبرې کامیابی شوي او انتظامیه وایي د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې منل شوي خو احتجاج کوونکي وایي دوی ته د ځایي مشرانو د لارې د غوښتنو منلو ډاډ په لیکلې بڼه ورکړل شوي او که په یوه میاشت کې خبرې ونه منل شوې نو بیا به احتجاجي پرلت پیل کوي. په بنو کې ځایي خلکو د احتجاجي پرلت وروستو له هغه پیل کړی چې په 28 نومبر شمالي وزیرستان کې د بنو سره تړاو لرونکي درې زرګران تر تختول وروستو وجل شوی بو. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د لیوه خبریال عدنان بیټنی په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا د بلد انتظامی مشر مرستیال کمشنر اون حیدر ګوندل دفتر سرواکی وی پرلت کوونکو سره خبرې شوې چې پکښې د دوی غوښتنې منل شوې دي. د دوی په خبره په غوښتنو کې په میرالی سیمه کې وژل شوي کسانو کورنۍ ته مالی مرستې ورکول، دغه کورنۍ ته ایوا سرکاري نوکری ورکول، په دغه پېښه کې ککړ کسان معلومول او د پرلت پر مهال په احتیاج کوونکو جوړې مقدمې ختمول شامل دي. د انتظامیت سرواکو په خبره پرلت کوونکو سره د ځایي مشرانو په منځګړیتوب د بنو ډیویژن کمشنر متی الله خان، د بنو انتظامی مشر مرستیال کمشنر اون حیدر ګوندل، د پولیسو ډی ای سی او د صوبی حکومت د ترانسپورت وزیر شاه محمد خبرې کړې دي چې کامیابې شوې دي. د پرلت ایو مشر ناصر خان اویل دوی ته د غوښتو منلو باور په لیکلې بڼه ورکړل شوی.
د کوم التا وجلی شوی باندې تا چران بقایا چې کوم دلتا چې کوم دا ګوټ چې سومره مثال مرکز وای لی غوی دا به تو ختمه ای مکمل د مون د بنو چې کوم د علماء ایما کمیټه دا د مولانا عبدالغفار په سربرای کې د دې مذاکرات وکړل مونږ په مان کې ګارانټیډ دا غلی.
په بنو کې ځای خلکو د احتیاجي پرلت وروسته د هغې پیل کړی و چې په 28 نومبر د شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې بنو سره تړاو لرونکي درې زرګران ته تښتولو وروسته وژل شوی و. د دوی د وژلو ذمهواري څه په غاړه نه وه اخیستې خو پولیسو ویلي و دا د ترهګرۍ پیښه ده. احتجاج کوونکي وایي د نوړاندې تیر کال د بنو سره تړاو لرونکي 4 زرانه په میرالی سیمه کې وژل شوی و. د دوی په خبره نامعلومه کسان وژنې کوي خو دوی د تحفظ نه ورکړل کېږي. د احتجاج کوونکو سره د پرلت پر مهال 3 ځله خبرې شوې وې خو ناکامه شوې وې. د پرلت یو بل مشر او په بنو کې د چمبر اف کامرس عمومي سیکرتر غلام کباس خنوای د نه امنیت دوی په کاروبار باندې اغیزې کړې دي. هغه ویل دا پرلت تر ایوه میاشت پورې ځنډولای او که د امن په غوښتنې عمل ونه شو دا پرلت په بیا پیل کافي.
موږ سره ریټن کلمو شول او ځمادری هم د نور خلکو دا موږ ورته وایو پیریانو زمونه نو هغه دې مداري مو اخیستل نو یو میاشت موږ ته مرکړې ده که په دې کې څه عمل پوه شو نو موږ به په دې نه سخت لایح عمل وي په دې نه به سخت وي کاروبار زموږ ډېر ورسره ټپ شوی دی اوس خو انشاءالله چې موږ ته دا یقین ده خاني میلاو شو امید ساتو چې خدای بروخ کړي.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د صوبې د ترانسپورت وزیر شاه محمد او د بنو د انتظامی مشر مرستیال کمشنر اون حیدر ګوندل سره د رابطې هڅه کړې خو څه ځواب یې ترلاسه نه کړو. په بنو کې یو انتظامی سرواکي د نوم نه اخستو په شرط وویل د دوی دغه ټوله غوښتې منل شوې او د غوښتې په ځای کولو لپاره یو میاشت وخت لري اخستل شوی دی. تیر کال هم د بنو په ځانیخیل سیمه کې د ځایي خلکو لخوا د امن لپاره احتجاجي مظاهرې شوې چې د صوبې اعلی وزیر محمود خان په لیکلې بڼه دوی ته د دوی غوښتې منلو باور ورکړی و. خو ځنی خیل وای تر اوسه دوی په امن غوښته عمل نه دی شوی. بل لور ته حکومتي چارواکي وای د ځنی خیلو سره شوې ژبنې پد سایتي. په ځنی خیلو کې تیره اونۍ هم په یوه هدفي برید کې زوی او پلار په کور دننه د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل سیف. د دغه پیښه زمواري اتحاد المجاهدین نومې وسلهوالې ډلې په غاړه اخستې. عدنان بیټنۍ، ډیوا بنو،
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
دا د وایس آف امریکا چې بدا د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری با سبا یعنی د دسمبر په 14 نیټه د امریکې سفر کوي. د خارجه وزیر په حیث دا د بلاول بھٹو د امریکې دویم سفر دی. پاکستان کې سړونکو د سفر ته ډیر اهمیت ورکوي، خو دا هم وای په کابل د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته امریکا د پاکستان نه ډېرې تمې لري. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو به سبا یعنی د دسمبر 14 نیټه د امریکا سفر کوي او پاکستان کې سړونکو د سفر ته ډېر اهمیت ورکوي. خدا نظر هم لري چې امریکا هم پاکستان نه ډېر تمه ساتي، خصوصي توګه افغانستان کې د طالبانو واک پس هلته د زنانو او بشري حقوقو سرغړونو په حق لا. د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو به 14 دسمبر د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د نړیوال امن او سلامتیا بهاله په موضوع یو غونډه کې شرکت کوي. دغه شان د دسمبر 19 به بلاول بھٹو اعلی امریکایي چارواکو سره په واشنگتن کې ملاقاتونه هم کوي او د ملاقاتونو مقصد دوړې خیزه تجارت او موسمیاتي بدلون په حق لا تعلقات نور ښه کول دي. خو په خبر پوهنتون کې د جرنالیزم څنګه یو استاد او نړیوال چارو پوهان پروفیسر عرفان اشرف وی افغانستان کې د طالبانو واک پس پاکستان نه زیات اوس د امریکې د پاکستان نه تمې دي چې د سیمې امن کې خپل کردار ولوبوي. عرفان اشرف وی
پاکستان نه د نړۍ څخه توقعات دي، هغه توقعات په افغانستان سره تړلې دي. امریکا د وخت ټول نه زیات کنسرن سکوم دا یا فکر سکوم دا افغانستان کې د زنانو صورتحال سکوم ته کې دا اتکې د هیومن رائټس یا بشري حقوقو سکوم پامالي دا روانه ده. ځکه په امریکا په دری کې سټوره لوټه خطر ده. په دغه وخت هغه امریکا ته داعش ده، وجه دا ده د داعش افغانستان
د سفر به پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو لپاره څومره مهم دي. د دې تپوس په ځواب د نړیوال تعلقاتو پوهان سلمان علي بیٹنی وی
اوله خدا چې بلاول بھٹو صاحب چې کله نه راغلي دي نو د چې کوم د ډیمیج تعلقات دي د ریپیر کولو کوشش کړی دی او هغه کې ډېر حد پورې کامیاب شو يم. د تیر پیرم انټونی بلینکن سره ملاقات شو او هغوی سره ډېرې مسلو باندې خبرې شوې وې. او اوس هم دغه دوره چې ده هم ډېره ضروري ده، په ځکه چې څنګه تاسو خپله ووایي چې دا د خطې چې کوم حالات بدلېږي په دې کې د امریکې یو اهم کردار دی او پاکستان دا غواړي چې امریکا خپل د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې او دې کې بالکل دا وطن چې دی دا علاقه دا همداسې نه پرېږدي، هغه خپل کردار ادا کړي او د امریکې سره چې کوم تعلقات دي هغې په تناظر کې دویم چې دا چونکې دوهمه اهمه دوره ده نو دا به اوس کتل کېږي چې دوی د دې اعلامیه څه جاری کوي. خو سفارتي لیول باندې دا کوششونه ډېر ضروري دي.
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو د امریکې دویم سفر دی. وړاندې سکل دوی د مې په میاشت د خارجه وزیر په حیث د امریکې سفر داسې حل کړی وو چې پاکستان کې په عیني طریقه د عمران خان حکومت ختمېدو تور پاکستان تحریک انصاف مشر به په امریکې سوواری لګولې وو او امریکې هم سوواری دارت کړې وو. خو هغه وخت هم سیړونکو وینا وه د عمران خان دغه بې ځایه تورونو د پاکستان او امریکې تعلقات اغېزمن کړي دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده vo.a.divanews.com. ټوئیټر آئی ڈی دا @VOA.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وی او اے ڈیوا خبری خپرونه دا چې تاسو ورته دا واشنگتن ڈی سی نا وګورئ. نن د نهه سه شنبه ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوم چې زه هم نو شه روان کلندر په دې یو ساته خبری خپرونه کې د سیمه یو نړۍ پاړه باندې اهم رپورټونه لرو. خو اول غوښتل تر ټولو اهم خبرونو سر ټکو ته د افغان طالبانو خارجه وزارت ویلي په چمن سپین بولدک کې شوې پیښه د افسوس وړ ده، باید مخه یې ونیول شي او پاکستان ته هم ویلي د داسې پیښو مخنیوي لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. چین او امریکا دواړو په کابل کې په یو هوټل پرونی برید په کلکو ټکو کې غندلې دي چې پکې د طالبانو له خولې درې تنه وژل شوي او د 15 چینایي وګړو په ګډون پکې تر شلو پورې نور ژوبل شوي. د دې برید ذمواري داعش ډلې منلې ده او د اوکرایني ولس سره د مرستو لپاره پرون د نړۍ د وو شتمنه هیوادونو G7 وروسته نن فرانس هم د نړۍ د حکومتونو او غټو کمپنو په یوې غونډه کې د اوکراین سره د هر رقم مالی او جنگي مرستو وعده کړې دي. دا وسرټ کې اوس مو پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د افغان طالبانو خارجه وزارت ویلي په چمن سپین بولدک کې شوې پیښه دا افسوس وړ ده، باید مخه ونیول شي او پاکستان ته هم ویلي دي باید د داسې پیښو مخنیوي لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. پرون د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف قومي سبلې ته خپل وینا کې دا وکړې وه چې د افغان طالبانو حکومت د چمن په پوله په هغه پیښه معافي غوښتې ده چې پکې پاکستان خواته په موټر ګولو وشتلو سره وو کسان مړه او تر 14 پورې نور ژوبل شوي وو. دا افغانستان خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړی شوی د طالبانو د خارجه وزارت په دریس کې د پاکستان نه د سکیسمه معافی خبره نه ده کړې، خو دا ویلي چې د پاکستان څخه غواړي چې په آینده کې د داسې سکیسمه پارونکو کړنو مخه ونیسي. بیان کې ویلي شوی چې اسلامي امارت به هڅه کوي چې د داسې پیښو مخنیوي وکړي. د چمن پولیس څخه د وی او ای ډیوا خبريال خپل رپورت کې وایي چې نن په چمن پوله باندې امنیت لیدل شوی دی، د پیدل خلکو او د گاډو تګ راتک کېدو خو دواړو خواو ته سخته امنیتي څارنه موجود و. د چین خارجه وزارت ترجمان نن په یو بیان کې ویلي پرون د افغانستان سرخار شیرینو سیمه کې په یو هوټل هغه برید کې 15 وګړي ژوبل شوي چې داعش خراسان یې ذمواري منلې ده. چین او امریکا دواړو په کابل کې په دغه هوټل پرونی برید پکله کوټکو کې غندلې او د امریکا د بارانو چارو وزارت په دې پیخه خواشینی سرګند کړې ده. بیان کې ویل شوې دي چې ښکاری چې ډېرې وحشیانه حربې په کارول شوې دي. د بارانو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون ناوخته خبري غونډه ته ویل امریکا په بیګونا ملکی وګړو تشدد پکله کوټکو کې غندي. د چین خارجه وزارت په خپل بیان کې په وګړو غکړې د افغانستان حالات سم نه دي او چې څومره زر کې دی شي دغه هیواد نه دیوزي. پرون د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ویلی وو چې په برید کې یوازې دوه د یو بهرني هیواد وګړي ژوبل شوي دي، خو نن چین ویلی دی چې په دغه برید کې د دوی 15 وګړي ژوبل شوي. په کابل کې د ایمرجنسی په نوم غیر دولتي ادارې ویلي چې د دوی ایمرجنسی روغتون ته 21 ژوبل کسان وړل شوي او درې پکې مړ دي. د چین سرکاري خبري ادارې شین هوا ویلي چې د کابل په شهريانو نوي خار کې حمله د چینایانو د مهمان خاني سره نږدې شوی او دا چې په کابل کې د چین سفارت د حالاتو په غور کتنه کوي. د چین خارجه وزارت بیان په خپل بیان کې زیاته کړي د طالبانو حکومت یې په وګړو د شوی برید د اندېښنو نه خبر کړی دي او ترې په سخته غوښتنه کړې ده چې ککړ ملزمان دي انصاف ته راولي او د دوی د وګړو حفاظت لپاره دي نور سخت ګامونه پورته کړي. او د اوکرایني ولس سره د مرستو لپاره پرون د نړۍ د وو شتمنه هیوادونو G7 وروسته نن فرانس هم د نړۍ د حکومتونو او غټو کمپنو په یوې غونډه کې د اوکراین سره د هر رقم مالی او جنگي مرستو وعده کړې دي. پرون د جی 7 غونډه وروسته وایټ هاوس په یو بیان کې په اوکرين کې د روس حمله وحشیانه او غیر انساني بللې دي او د دې په سختو ټکو کې هم غندنه کړې ده چې روس په اوکرين کې د بجلی اوبو او د انساني ضرورتونو مرکزونه په هدف کوي. د فرانس په مرسته را جوړ شوی نننې غونډه ته د فرانس صدر ایمانوئل مکرون ویلي روس غواړي د یخنۍ په دې سخت موسم کې اوکرانیان مایوس کړي خو نړۍ به د دوی مرستې جاری ساتي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی غونډې ته ویلي هیواد ته د بجلی د جنریټرو دومره ضرورت دی لکه چې پوځیانو ته د بکتربند ګاډو ضرورت وي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
فرانس په اوکرين کې د روس د خوا د قومي اډانې ته د ځان رسولو وروسته د اوکرایني حکومت سره د مالی مرستو لپاره د مرستندویو هیوادونو او ادارو کانفرنس رابلل دي. د دې غونډې مقصد د اوکرين سره مرستې کول دي. نور تفصیل یې د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ د ډیوه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د فرانس لخوا جوړ کړل شوی د کانفرنس کې حکومتي استازو، کمپنو او امدادي ایجنسو د دې مقصد سره برخه اخیستي چې اوکرين ته د روس د بریدونو باوجود د بنیادي اډانې لپاره پکار سامانونو او مالی مرستې ورکړي. د فرانس صدر ایمانوئل مکرون ویلي روس هڅه کوي چې د اوکرين خلک په ناامیدۍ کې ډوب کړي او دا چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې د اوکرين خلکو سره مرسته وکړو په داسې حال کې چې جمع شروع شوه. د اوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی د ویډیو لینک للارې کانفرنس ته وینا وکړه او ګډونوالو ته وویل چې د هغه هیواد د خپلو عسکرو لپاره د بکتربند گاډو په سیر برېښنایی جنریټرو ته هم اړتیا لري. د اروپایي کمیشن مشر اورسولا وان دیر لین ویل چې اروپایي اتحادیه په اوکرين کې په هسپتالونو کې د بجلی لپاره سلويخت او په نورو ځینو کې د کارول لپاره 800 جنریټر چمتو کوي. وان دیر لین ویل هیوادونه باید هغه څه وکړي چې دوی کولی شي، په ګډه کار وکړي ترڅو د اوکرين لپاره خپل ملاتړ همغږي کړي او دا چې د اوکرين د اقتصاد او لومړني خدماتو پر وړاندې د روس جګړې ته سخت ځواب وایي. دا کانفرنس د ګل پرواز د وو هیوادونو یا جی 7 د ډلې د مشرانو لخوا د اوکرين سره پوزي او دپایي مرستو لپاره اجمنه تکراروي. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوې خبره شوې اعلامیه کې جی 7 د روس لخوا په اوکرين کې دوامداره غیر انساني او وحشیانه بریدونه غندلي. بیان کې دا بې توفیره بریدونه یو جنگي جرم بلل شوی. د هغه کسان هم وغندل چې د پیوتن غیر قانوني جګړې ته اسانتیاوی برابروي. په همدې حال کې د روس ځواکونو د اوکرين ختیز او جنوبي سیمو کې د توغندیو، بے پایلټه الوتکو او توپونو د لارې بمباری کړي. د اوکرين وزیر اعظم د روس د بریدونو د مخنیوي لپاره د نورو مرستو خواست کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiw.
د بلوچستان څخه د حکومت د ائتلافي ګوندونو د اختلاف سربېره د سېنات وروستو قومي سملې کې هم د ریکوډیک پروژې په اړه د بارنې پنګونې د ودې او ساتنې قانون منظور کړی شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وایي دغه رنګه قانون سازي د لارې بارني سرمایه کار خوشاله ساتل کیږي، خو بلوچستان کې کرکه اورس تر بلې زیاتیږي او صوبه هغه حال ته د رسولو هڅه کیږي چې د واپسې لارې به یې نه وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریالې رابعه پیر په رپورټ کې اورو.
د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشارکې کېدونکو د قومي اسمبلی په غونډه کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو د اختلاف سربېره د ریکوډیک پروژې د ساتنې قانون منظور کړی سو. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل د اسمبلی سره وینا کې وویل، تغرنگا قانون سازی دلاری بهرنی سرمایہ کاران خوشحالہ ساتل کیجی، خو بلوچستان کی کرکا ورس تربلا سیاتیجی نموڑی پر اطلافی گندونو سختی نے وکی وکڑے او ویویل دا بلوچستان وسائل مال غنیمت گڑل کیجی او دا دغا وسائلو لوجیز مرزوانان بیدرکا کیجی. دا دے سخا وراندی وفاقی وزیر اعظم نذیر تارن دغا قانون پا پارلیمان کی وراندی کول پا محل وویل،
اس معاہدے کے جو فوائد ہیں وہ تقریباً 30 سال کے عرصے میں
دا دغل وزنامے تردیر شکلو پوری دا گٹو اندازہ یو سل شل ارب ڈالر لگول سوی چپکی با دا بلوچستان برخا ہر کال 2 ارب ڈالر ویم. دا منظور سوی بل تر مخا با دا سٹیٹ بینک پا گڈون ہیس مالی ادارہ دا بینک سخا دا دغا پیسو پا ویستو و جمع کولو بندیس نا لگوی او دا شرک والو اکاؤنٹس پا دا ہر قسمہ ٹیکس ادارے لخوا دا انکوائری او عمل سخا محفوظ ساتلی سیم. دا حکومت دا یو بل اتحادی جمعیت علماء اسلام ڈلی دا قومی اسمبلی غڑی مولانا عبدالواسی وویل،
مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارا اپنا اتحادی حکومت بلوچستان کے سارے تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں.
دا افسوس خبر ادا دا زمر خپل ائتلافی حکومت چی ور سره دا بلوچستان ٹولی ڈلی ناستی دی، خو پریکړه سندھ پنجاب یا خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي مشران کوي او موږ د یو خپلواک هیواد کې د اوسېدو قابل نه ګڼل کیږو. د ریکارډیک د کانکنی د پروژې اصل تړون کال 1998 کې د حکومت او د کینیډا د باریک ګولډ او چلی انټوفاګستا ترمنځ لاسلیک سوی و، خو په کال 2011 کې بلوچستان حکومت کمپنی ته د اجازې ورکولو څخه انکار کړی و، او کال 2014 کې ستر عدالت هم د غل وزنامه باطل ګرځولې و. په کال 2019 کې د نړیوال بینک د منځګړیتوب عدالت په پاکستان باندې د قانونو د غیر قانوني انکار له امله جرمانه ولګوله. سږ کال د مارچ په میاشت کې وفاقي او د بلوچستان حکومتونو د دوه نړیوالو شرکتونو انټوفاګستا او بیریک ګولډ کارپوریشن سره د ریکوډیک پروژې د بیا رغونې وزنامه وکړه چې انټوفاګستا ته د وتلو اجازه ورکړه، او د غرنګ پاکستان د ریکوډیک په قضیه کې د 12 ارب ډالرو جرمانې څخه بچ سو. د اکتوبر په 13 نیټه صدر عارف علوی په بلوچستان کې د ریکوډیک پروژې د وړاندې سوي بیا رغونې په اړه د سپریم کورټ نظر غوښتی و، او د رواني میاشتې په 9 نیټه د پاکستان سپریم کورټ دغه نوې وزنامه قانوني ګرځولې و، خو حکومت ته یې امر کړی و چې په هیواد کې د بهرني سرمایه کاری په اړه قانون سازي وکړي. سیم رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس آف امریکا دی ودا. د بلوچستان حکومت ویل دی چې د حکومت سره سرکاري نوکرانو ته د تنخواګانو ورکول لپاره هم پیسې نشته، ځکه چې مرکزی حکومت دوی ته د مرکزی وسایلو په ویش کې د صوبې برخه نه ده ورکړې، او په دې وجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ ده. نور تفصیل د کوټا نه د ډیوا د خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې اورو.
له رسنۍ سره د خبرو پر مهال باندې د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویل چې په روانه سیمایي کې له مرکزی حکومت څخه د بلوچستان 45 ارب روپۍ به ورکول کېدلې، لکن تر اوسه پورې 10% هم نه دي ورکول سوي. وزیر اعلی وویل چې د ګیس د رایلټي په مد کې هم بلوچستان له مرکزی حکومت څخه 45 ارب روپۍ پخوانۍ ده پر دوی باندې دي. میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې موږ له مرکزی حکومت څخه اضافي مطالبه نه کوو. د دې په خبره کې چې مرکزی حکومت موږ ته خپل ونډه راکړي، نو موږ د سیلاب ځپلو مرسته کولای شو. وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو وویل کچیری مرکز د سیمایي دغه ټاکل سوی مالی ونډه موږ ته را نه کړي، نو بیا موږ د ملازمانو تنخواه نه سو ورکوله. ځای خبريال امین الله پترات په دې باب وی، چې د موجوده حکومت خپل خرڅونه ډیر زیات دي. وزیر اعلی بیخي ډیر زیات سلاکاران یشي دي.
بلوچستان حکومت اول وار نه دی چې د مالی ستونزو سره مخامخ شوی. دا په موږ کوټو ګور په تیر څو کلونو کې دی په وارو وارو دغه مالی ستونزو سره مخامخ شوی دی، خو د بده مرغه دی د دې یو مستقل حل د نه دی راستري چې د مالی ستونزو څخه دی ځان او بسی. هر وخت موږ ته وګورو د بلوچستان حکومت تر دا حده پوري چې د خپل سرکاري ملازمینو د تنخواه او معاش ورکولو په پوزیشن کې نه وي.
سیاسي څېړنکار عظیم کاکړ بیا وی چې پر بلوچستان حکومت باندې د بډو رشوتونو تورونه هم ډیر لګول کېږي. د دې په خبره سي تازه بیلګه د ترانسپیرنسي انټرنیشنل دا اوسنۍ رپورت دی.
خو حقیقت دا دی چې د ترانسپیرنسي انټرنیشنل دویش په لمخه کوم رپورت راغلی دی. دغه رپورت په تحت بلوچستان په دې ټوله ایشیایي خطه کې 55 ملکونه دي. په دې کې بلوچستان چې دی هغه ترګردو کرپټه خطه چې دا هغه ښکاره شوی ده. بیا چې کوم د ټینډر پروسس دی په دې کې چې کوم ترقیاتي کارونه دي پر دې باندې باقاعده ډیر شرمناک رپورت چې دی هغه راغلی دی. خو قدوس بزنجو صاحب ته پکار دا دی چې دای اتصاب وکي لږ پدې کې شفافیت پیدا کړي. کا وفاق ودی ته پیسې ورم چې دا پیسې بم د کرپشن او د کمیشن او د لوټمار په مت کې د پج سکیماتو په مت کې به وځي.
بلوچستان حکومت دغه تورونه ردوي چې دلته بډی رشوتونه ډیر زیات دي. دوی وی چې دلته په صوبه کې یو غوند دومره غړي نه لري چې خپل حکومت جوړ کړي، نو حمله دې کبله همیشه دلته ائتلافي حکومت پرانستل کېږي. بیا ور ټولو ته وزارتونه ورکول دا د دوی مجبوری وی. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو دا خبره هم کړې ده چې د نوی فاینانس نېشنل کمیشن د فارمولې د وخت ضرورت دی چې رواني مالی ستونزې اواري کړل شي. د بلوچستان وزیر اعلی دا خبره هم کړې ده چې موږ به په دې ترس کې د خپل مالی ستونزو د اوارولو لپاره د نورو سیاسي ګوندونو په شمول له وزیر اعظم سره به هم ډیر زر ووینو او هڅه کوو چې په مستقل ډول باندې د بلوچستان د مالی ستونزو حل ولټول شي. څلنکاران وی چې د پاکستان له 250 مادنیاتو څخه چلويش په بلوچستان کې پیدا کیږي. په دې صوبه کې ګیس، کویلا، سنگ مرمر، کرومایټ ستري ذخیره موجوده دي. په مادني وسایلو باندې دغه صوبه ډیره ماموره ده، خو د دې باوجود د صوبې تر 80% زیات خلک د غربت تر لیک لاندې ژوند تروي. بلوچ ملتپاله له مرکزی حکومت څخه د صوبې پر سایل او وسایلو باندې زیاته برخه غواړي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټا.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202205003 فونوکې او موږ سره ملګری شئ.
پاکستان کې د بشري حقوقو دولتي او غیر دولتي تنظیمونو د دسمبر په 8 نیټه د پنجاب په ګوجراواله ښار کې د پولیسو لخوا په مبینه توګه د احمدي ټولنې د عبادتګاه د مینارونو د نړولو د پیښې غندنه کړې ده. او په داسې پیښو کې د ریاستي ادارو د لاس لرنې په سملاستي ډول د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. احمدي ټولنې د خپل عبادتګاه د مینارونو د نړولو تور په ځایي پولیسو لګولې، خو پولیس وایي د پیښې د جزئیاتو ندی خبر او د حقایقو د معلومولو وروسته به مطبوعات خبر کی. د پاکستان د مذهبي وزیر سلاکار ویلی دی چې د هیواد د قانون تر مخه احمدي ټولنه د اسلامي شعارو استعمال نشي کولی، باید دغه ټولنه د قانون احترام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو سرکاري تنظیم نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس په خپل بیان کې ویلي چې هغه د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې په مبینه توګه د پولیس لخوا د احمدي ټولنې د عبادتګاه د مینارونو د نړولو د پیښې نوټس اغستې دي. د کمیشن تر مخه احمدي ټولنې تور لګولې چې درې ورځې وړاندې په نیمه شپه د پولیسو ګاډي راغلو، د عبادتګاه مینارونه ونړول او ملبې د ځان سره یوړه. خو وایس اف امریکا اردو سانګي د ګوجرانواله د سنټرل پولیس افسر د ویان انسپکټر سلطان علي د خپل ویلي چې په دې اړه به ډېر زر حقایق معلوم کړي او مطبوعات به ترې خبر کړي. دغه شان په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی هم په یو بیان کې ویلي چې په ګجرانواله کې د احمدي ټولنې د عبادت گاه سپکاوی نه یوازې د دغه ټولنې د بنیادي حقوقو سرغړونه ده، بلکې دا په کال 2014 کې د جسټس تصدق جیلانی د فیصلې هم پر ضد دی. د بشري حقوقو د خپلواک غیر دولتي تنظیم په بیان کې ویلي شوی چې د احمدي ټولنې د ظلم او جبر څخه په بچ کولو کې د ریاست ناکامي هم د اندېښنې وړ ده او غوښتنه کړې ده چې په دې جبر کې د ریاست د ککړتیا دی سملاسي پلټنې وکړي شي. د احمدي ټولنې مرکزي مشر او ویان عامر محمود وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویلي چې دا پیښه د دسمبر په 8 نیټه د نیمې شپې رامینځته شوې. نوموړي د دې پیښې تور په ځایي پولیسو لګولې دي.
عبادت گاہیں جو ہیں نہ صرف سوسائٹی کے جو انتہا پسند ایلیمنٹس ہیں ان کے نشانے پہ ہیں، بلکہ وہ انتہا پسند عناصر جو ہیں وہ ریاست کے اداروں کو پولیس کو استعمال کرتے ہوئے
ہغوی پا پاکستان کے دہمدی ٹولنے د عبادت زایونا نیوازی د ٹولنے د سخدری زخل کو لخوا پا نخکی گی، بلکہ دغه سخدری زخل د دہمدی ٹولنے د عبادت زایونو د نړول لپار ریاست او پولیس کاروی او تر دې چې د هغوی د قبرونو کتبه هم نړول کیږي چې د اندېخنې وړ صورتحال دی. په پاکستان کې د وزیر اعظم د مذهبي همغږي سلاکار او د پاکستان علما کونسل چیئرمین طاهر اشرفي په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویلي چې د پیښې د جزئیاتو نه دی خبر، خو د پاکستان په آئین کې د احمدي ټولنې لپاره د اسلامي شاعرو په استعمال بندیز دی.
سمجھتا ہوں قانون پہ سب کو عمل کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اور قادیانیوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جب قانون ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلامی شاعر استعمال کرے تو انہیں نہیں کرنا.
غوای کو مسلمان وی او کو غیر مسلمان باید چې ټول په قانون عمل وکړي، او د احمدی ټولنې هم ذمہواری جوړیږي که هغوی ته په قانون کې د اسلامي شاعرو د کارولو اجازه نه ده ورکړې شوې نو باید چې هغوی داسې ونه کړي. دا پیښه په داسې حال کې رامینځته شوې چې د امریکا حکومت په خپل وروستي رپورټ کې د پاکستان نوم د بشري او مذهبي حقوقو څخه د سرغړونو لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په نوم لړ کې اچولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دسمبر په 3 منیټه په خپل یو بیان کې ویلی چې په ګرد نړۍ کې حکومتونه او غیر ریاستي عناصر د قیدې په بنیاد خلک زوروي، غواخونه ورته کوي او په جیلونو کې اچوي او تر دې چې وجني او ځنې د سیاسي ګټو د پاره مذهبي ازادي محدودوي. د پاکستان د بشري حقوقو مرکزي وزیر ریاض حسین پیرزاده د تیر اکتوبر په میاشت کې قومي اسمبلی ته خپل وینا کې هم تور لګولې وو چې پاکستانی ادارې خپل اولس ته د تحفظ ورکولو پر ځای د هغوی په ورولو کې ککړې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پېښور های کورټ کې د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان پر ضد د هغې سروې په اساس د توهین عدالت درخواست جمع کړل شوې، په کومه کې چې یاد ادارې د خیبر پختونخوا ادیه په مبینه توګه تر ټولو زیاته کرپټ یا د بډو رشوتونو ډک بللې ده. په خاص کې ویل شوې دي چې د ادارې دغه سروې بې بنیاده ده او دې سره د خلکو په ادیه اعتماد متاثره شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دې حقله په پېښور های کورټ کې خواست کوونکي وکیل شبیر حسین گیگیانی وایسا په امریکا ډی ونیو استوای چې د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان سروې د خلکو په عدلیه د اعتماد اوچتېدو سبب ګرځي. هغه وایي د ادارې خلاف یې د توهین عدالت قانون تر مخه درخواست دایر کړی دی.
د دې رپورټ د وجه نه د عوامو هغه اعتماد، هغه اعتقاد، هغه عقیده، هغه یقین د دې عدالتونو نه پاسېدل شروع شو او عدالت د یو مذاق بحث جوړ شو. دوی مخبره ده چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ترانسپیرنسی چې کوم رپورټ دی هغه چې په هغوی مفروضو باندې عدی جوړ کړی دی، هغوی سره هېڅ قسمه دا شهادت نشته. یو خو دا کړی چې دوی نه ټوله ډیټا راغوري، دویم دا کړی دی چې د خلاف د توهین عدالت
ادارے په خپل روستنی سروے کې ویلی چې په پاکستان کې تر ټولو زیات رشوت د پولیس په محکمه کې اغستل کیږي، په دویم نمبر د ټیکداري په نظام، په دریم نمبر په عدلیه او په سلورم نمبر د تعلیم په محکمه کې بډې رشوتونه اغستل کیږي. په نظر پښتنه کې دا هم ویلې شوی چې په خیبر پښتونخوا کې عدالتي نظام کې تر ټولو زیات رشوت اغستل کیږي، په دویم نمبر ټیکداري نظام او په دریم نمبر پولیس محکمه ده. په سروے کې د کرپشن د مخنیوي ادارې نه باندې هم د عدم اعتماد څرګندونه شوې. د سروے تر مخه په پاکستان کې 50 سلنه خلک ګڼي چې د کرپشن د مخنیوي لپاره جوړ شوو ادارو کردار غیر موثر دی. د سی پی آی نومې ادارې د کال 2022 جاری کړې شوې نوملړ کې پاکستان په نړۍ کې د زیاتو بډو رشوتونو اغیستونکو 130 هیوادونو کې په 130 نمبر دی. د پیښور پوهنتون د عمرانیاتو د سانګي استاد ډاکټر ظفر خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په هیواد کې د کمزوري حکومتي نظام او د احتساب ادارو د کرپشن یا رشوتونو مخنیوي په ځای د سیاسي مقصد لپاره کارولو لوجې په کرپشن کې زیاتوالی راځي. نوموړي زیاته کړه په ټولنه کې د رشوت اغیستو رواج سیوا کېدو سره عدم مساوات، عدم استحکام او د جرمونو شرع سیوا کېږي.
دلته کې زمنګ کم مس مینجمنت ہے، گڈ گورننس د پاره چې سر اقدامات کول پکار دي، اغا په اغه توګه نکېږي. او کله هم چې د احتساب ادارې راغلي دي، ناغوي اکثر چې کوم دی په سیاسي مخالفینو خلاف چې کوم دی استعمال شوی دي، او د دې لپاره نه دي استعمال شوی چې الته کې چې کوم دی کنه کرپشن په صحیح مانو باندې کم کی یا الته ادارې چې کوم دی کنه خپل کردار ادا کی.
د سروې په اړه لا هم د پاکستان حکومت سندی ویلی خوروان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان د نیب اداري مشر جاوید اقبال ویلی وو په پاکستان کې د ټولو خرابو جړه کرپشن دی، او د اقتصادي پرمختیا لپاره به کرپشن په هر صورت ختمول وی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
وړاندې کوو یو اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. وړاندې کوونکی دی زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
د امریکای حکومت په 14 نومبر یو نوی ویب پاڼه خوره کړې ده. دا په امریکا کې د هغو افغان مهاجرو د رهنمایۍ لپاره ده څوک چې خپل کورنو سره د یو ځای کېدو په تکل کې دي. ویب پاڼه سدا شاندار www.state.gov/afghanistan-family-reunification. په دې ویب پاڼه امریکا کې اوسیدونکو هغو افغانانو دپاره معلومات درج دي چې افغانستان نه د خپلو کورنو امریکې ته راوستل غواړي. په دې معلوماتو کې د متعلقه فارمونو ترلاسه کولو په باب له هدایات هم درج دي. امریکې د کال 2021 په اگست کې افغانستان نه خپل فوجونه وویستل، او ډېر هغه افغانان هم د ځان سره د افغانستان نه وویستل چا چې د جنگ په دوران کې د امریکې امداد کړی وو، چې پکې ترجمانان او په کابل کې د امریکې په سفارتخانه کې کارکونکي ملازمان شامل وو. د فوجونو د وټو په موقع د راپورته حالاتو لسواب ځینی افغان کورنۍ د یو بل نه جدا شوي، خو امریکای د دې جدا شوو خاندانونو د بیا یو ځای کولو پوخ نیت کړی دی. د نوی ویب پاڼې د خوریدو په وجه پناه غوښتونکي او هغه امریکایي استوګن چې کورنۍ یې په افغانستان کې پاتې شوي دي، او نور هغه افغانان چې په امریکا کې اوسیږي، اوس د خپل کورانو افغانستان نه امریکې ته دراوستو د پاره په دې نوی ویب پاڼه کې د درج معلوماتو نه استفاده کولی شي. په دې معلوماتو کې د دستاویزاتو په بنیاد د ارزی کوونکي د اهلیت په حق له معلومات او متعلقه فارمونو ته د رسایې د پاره د کمپیوټر لینکس باره کې معلومات درج دي. د نوی ویب پاڼې پته یو ځل بیا سدا شاندار www.state.gov/afghanistan-family-reunification/. امریکا افغان ولس او ځانځاني کسانو سره په خپل دی لوز ټینګه ده چې دوی ته خپل خاندانونو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره ټول ضروری معلومات او مواد ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوی. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.